طالبان حکومت وی د یو تاجکستانی تبع په شمول د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګرنی ولیدیم. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانۍ لویې څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي وو په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي. مجاهد زیاته کړې نیول شوو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پختونخوا ته انتقال شوی. هغه ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لزګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښوولي او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوی. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. دا خبره په دې سبب کې په دې لار دوه اړخیز تجارت 800 میلیون ډالر او هغه اوس 400 میلیون ډالر ته راټیټ شوی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2023 کال د اگست 16 د جمرود په بیګاړې سیمه کې احتجاجي پرلتوالې چې له عملی له افغانستان سره د تورخم پر لار په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیه قومندانۍ ویاند ګل محمد قدرت د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیساتونکو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پل کې تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکی ستونزې په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ پرانستل شوه. او په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره مهاله د ځمکې ښویېدو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو 3 ورځو په مخه ښوونځي تړلې دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د نړۍ په کچا د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغي مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 22 12 15 40 01. بل شمیره ده 00 22 12 15 40 01. که د اړیکې وسنه لري یوازې موږ ته لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي. د واتس اپ شمیره هم درته وایم 00 22 00 01. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمنی نه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دي. همداسې ده او څل عمل دي چې د مرینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري.
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنی ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنی حجرات د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو که د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نه سي رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډیر مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله، او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب سره، خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمنی کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو ټکنۍ شي نو همدغه د چې د زړه ناروغي رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغي په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې د چې تر ډیره نخ کاری او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغي په اړه د عامه پوهاوی کچه څومره ده، او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغه کسانو ته چې سنونه لکتر لګل څلوخت یا 50 نه پورته دي.
بالکل جن صاحب، زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغي په اړه یو لاند تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغي باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی شي، کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې کله د زړه او د رګونو ناروغي د جته موږ په عمومي اصطلاح په چپ کې کارډیوواسکولر مریضان ویل کیږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم د دغه سره تړلې دي. په لومړي سر کې باید موږ وایو چې د دغه مرزو د لپاره مختلف ریسک فاکټورونه شته، یعنی کله هغه ریسک فاکټورونه سړی ولري په انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډیره ده. دا ریسک فاکټورونه په عمومي شکل موږ په دوه ډولو باندې ویشلای شو. یو هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې انسانان پر ډیر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن که د سیمپل وړې دوه سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډیریږي، یعنی د پدې کې انسانان خورا ډیر تاثیر نه سره بدلې. دوهم ریسک فاکټور چې دی هغه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې د دغه امراضو ریسک ډیر دی، یعنی دا هغه ریسک فاکټورونه دي چې سړی نس کولای چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریسک فاکټورونه دي چې هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري، د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض د لپاره خورا یو غټرین ریسک فاکټور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام هغه ریسک فاکټور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهمه هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټرین ریسک فاکټور څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریسک فاکټور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت چاغښت دی د خپل یو تو غټرین ریسک فاکټور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په ټیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریسک فاکټورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی شي دا تر یو حد پورې سړی وکولای شي چې دا کم کړي. مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړ وي اقلا باید یو اړې د فشار وکتل سپ کال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په درې میاشت کې یو اړې باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دوی لپاره کافي ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په درې میاشت کې یو ور کنټرول سي، او مخصوصا د غدرې میاشتنی راپورونه د شکرې فراډ ډېر مهم دي، ځکه هر څونه چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غونډه پاغسه ویا د قلبي او اویي امراض کچه هم دیږي. نو زموږ خاطر ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو چې د غدرې فکتورونه تر یو حد پورې کنټرول کړو.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، هادي بیرته تاسو سره ګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روختون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سټډی مشه تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو په زړه ته کوم چې د زړه ریسک فاکټورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجي وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل، او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیار وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي، بل هم دا ده چې وای نارینهو کې نظر خزو ته دغه خطر زیات دی، اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی، او دغه راز چاغي ده. دا سیره تبیل سي چې د زړه ناروغي تر کومې کچې پورې یا څو فیصد د دې ور دي چې مخې ونیول سي، یا لکه تر لګه د ریسک یا خطر را کم شي.
ډیر زړه مننه اول په تاسو نه مننه کوم چې د زړه نیول وځي په مناسبت باندې خبرنامه نیولې تر څو چې خلکو اما په هواي ور شي. بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه. د امریکن د هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فدریشن یا د زلدن ریوال فدریشن، او دا شنه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ ایف، د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زلد وجه نه راوسته کیږي، څلور مړینه چې دی هغه د هغه فاکتورونو په تړلې چې هغه قابل تغییر دي او هغه چې موږ یې مخه نیولې شو. یعنی په دې معنا باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وژنې سره مرسته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی، او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو نو موږ په 15 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې هغه کوم فاکتورونه چې ډاکټر بیا سره اغه موږ په کډورو باندې تقسیم کوشي تفصیلا مې ان شاء الله برنامه کوو چې خبرو وکړو اغه موږ داغه مخنیوي وکړو.
بله کور ودان وو د سپتمبر 28 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال د دغه ورځ شعار یا هغه د المانزلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه په هوای زیات سیو د غرض د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کاچ راکم شي. روسه په دې باندې تفصيلي بحث وکوه. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سر به خبري وکړو چې منتظر پات نه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
سلام علیکم، ژوندای وستې. سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو، اوریدونکو ته، نبی الله زبلی له زبلی خبري کوم.
ها مهرباني وکړئ زبلی صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیره مننه قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، می پښتنه ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي، ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغي سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده. بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني، هلته ډیر مرګ جوړه پیښیږي، هغه کېدای شي له کوم د زړه له ناروغي سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلې دي، مثلا یو وخت موږ له غزنی نه موټر کې راتلو، یو ځای یو سلو درې موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمیر ځوانان شهیدان شوي وو. کله چې زموږ ملګری ویني نو د زړه حمله پر ورته، هغه یو دم بیوش کیږي. نو آیا هغه به پراتنګ کې کدا سي پیشي ویني له څه مشکل سره کوم کسان مخ کېدای شي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني.
کور ودان صاحب له سب سلامات اوسې. مننه ډاکټر صاحب هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلي صاحب جواب کوي چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته مرګي وایي، دغه وایي د زړه د ناروغۍ سره کوم تماس لري او کنه زمون کې بل پښتنه د زابلي سبدا و چې غمجن پیښې لیدل یا مثلا د مرګونو پیښې لیدل دا وایي د زړه له ناروغۍ سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې، و زابلي صاحب ډېر ښه پښتنه وکړه. زه به لومړی پښتنې ته د مرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي، په ډیر اوقاتو کې دوی بې هوښه کیږي. دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دته موږ هغه په د پښتو په اصطلاح کې د مرګي حمله ورته وایي. نو د مرګي حمله چې د خپل خورا ډیر لتون لري، خو یو د غو د لتو څخه دا دی چې هغه کې جنیټیک خورا ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فامیلی کې د اپیلپسي مریضي یې، نو هغه په د فامیل کې هم د اپیلپسي نور پسې ځي. دوهمه خبره دا ده، ډیر هغه مریضان چې سټروک حمله تیریږي یا دغه په مغز کې یو رقم د سټروک د حملې څخه وروسته یو څه پاتیږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي او د خلې څخه یې ځګان راپورته کیږي، دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضی روحي تکلیفونه لري، هغه بعضی وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه رالویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف چپکیږي دوه درې دقیقې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید اتمن شفخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کیدلی شي او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول وارې د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامبیده کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافي اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافي اندازه هلته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې که دغه ډیر وخت دوام وکړي، د زړه همداره مبیس کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اتمه نه دي چې راچپاسي. په لومړي سر کې کلینیک دا دی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد هغه کمی چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعضې مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کیدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي، بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي نو انسان راچپکیږي. نو دا
او سلامت سه ډاکټر صاحب، هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینه یا هم هغه چې کپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډیر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځي چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عامې دي او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنی که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو نه اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، د خلکو له اساسي خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګه د صحي خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو. په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه د ریسک فاکتورونه یا د خطر کم عوامل چې په هغه باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره خبرو کوو، هغه لاړې راخده. د زړه ناروغۍ کې چاته پیدا کیږي؟ نو دلته خو زمونږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغۍ کې لوی تعداد لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه چې د زړه نورې ناروغۍ هم دي، مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی، په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې دی د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجه نه رامنځته کېږي، عموما په کم عمر کې، یعنې 15 تر 15 کلونو عمر کې، 10 کلونو عمر کې رامنځته کېدلی شي. او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي، نو دا د ناروغۍ هغه انواع دي. خو د زړه د شریانونو ناروغۍ چې ډېرې زیاتې دي او د زړه حمله چې ورته ویل کېږي، کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړله، نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجه نه رامنځته کېږي یا د بندوالي د وجه نه. او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی، یا د سینې درد، دا درد چې په فشاري شکل باندې وي. او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثره غاړې ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي، د دروندوالي احساس کوي مریض، او کله داسې احساس کوي چې شینې خطې دی، سای بندیږي، او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري، ډایبټس ناروغان، په هغه کې عموما درد نه وي، او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد به احساس نه، خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجود دي. د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کېدل، لګ لاړ شي یا لګ خار کوي، او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي، دا یو بل عمده اعراض دی د زړه په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده، مریض کله همداسې د کار په وخت کې، کله د روانې په وخت کې سلنډي ورته پیدا کیږي، کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سرې اواري، نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي. بیا چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لږ د خوبۍ او د خوالي احساس کوي، یا په خوب کې یو دم د سبندۍ د وجه نه اوچتېږي، نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغیو یو نښه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صاحب ډیره په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه عمده نښې نښانې بیان کړي، او دغه نن ورځ د منځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان همدا ټاکلی چې د عام خلکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغیو په اړه باندې. اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو، یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوي.
خیر اوسې لوګین صاحب محترم، او تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام.
علیکم السلام. ستړي مشي، تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه همدر در طرف اړیدا کین له لغمان نه، دا سډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل، او تاسو ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې. زما لنډ غونډه پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته خنه دي، او کوم هغه دي کلو کنه لکه مشروبات، دغه غیر الکولي مشروبات، دغه څومره چې څوک تکلیف لري دغه څنګه مفید دي که مضر دي. او بل پوښتنه او نظر مې دا ده، بودی صاحب محترم، چې دلته موږ په دا پیښې خفار ځای کې کیږي کنه، یو پښتنه مې دا ده چې د مطلب د دغه پرمختللو هېوادونو لکه ایران، ترکیا یا اروپا، د دغه هلته کچه څومره ده، او په افغانستان کې مطلب د مړینې کچه څومره فرق لري. او بله پښتنه مې دا ده، نظر مې دا ده چې دلته موږ په علاقه کې ډېر ځوانان له دې مرض نه مړه شول، دغه یو دوه میاشتې مخکې د مایوبینو د ملي ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډېر ښه ځواني مو یار یو لس دقیقو کې دا په دې د مرګ هغه مړینه یې د منځته راغلله، چې ډاکټران د ده په هغه پوه شوي نه ول، لکه دا خو لیدلی و، او چې هغه نږدې ډاکټر ته بیولی او هغه ورته مطلب د معدې، هغه ویلې چې د معدې نه دا زړه خراب ده او معدې نه بېهوشه ده، نو د معدې پچکار یې ورته کړی، او بیا چې نور هم خراب شوی و. نو نظر مې دا ده چې دلته هغه پوهه د ډاکټرانو کما دا، یو خو عام خلک هم بې سواده دي، خبر نه شي ماته د زړه تکلیف شته که نه شته، که یم هغه خو هغه وخت کې بې سوره یې له بې هوشه یې په ځان نه پوهېږي، دغه ډاکټران یې په مرض نه پوهېږي چې ده ته پورې اکسیجن او د ولاغېږي، دوی ماسې سونه لیدلي چې بې سا بندېږي، سا نه شي اخیستلی. نو دغه نظر مو
کور ودان هم در سب سلامت اوسې له نظر او پختنه مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکوم، مګر ډیر تکړه ډاکټر صاحب اندرو چې دغه د بیلګینن مکسره په سټډیو کې دی، چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دی، ورسره په دې باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغي او د درملنې امکانات څومره دی. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم دا مهال د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی. نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومره لازمه پوهونه لري، خو دغه سي مغلقې پیخي چې کیږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله، نو بیا خدای چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځانو رسي. کور ودان بل اوریدون کې راخلو بیا ورزو میلمنو تستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري.
مننه خدای دې مان قبول کړه. عبد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته. ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې شبه استاسې مشنه اوریدونکو عبد الله تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړه. تعال صاحب
مننه خدای دې قدر وکړي. سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه تکو د خپل افغانستان په ډاکټرانو علا دی عمر ذات کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو ډاکټر څنګه لرمه د خپل د زړه درزا لرمه، یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت داسې د زړه درزا کې محترم عبد الله الدین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوژونو سره ورم، یعنی نشه نه را سره. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پوښتنه ده چې مثال د خبري آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبري په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال مرواسو دغه تشخیص راته او کې علاج ان شاء الله ستا. او بل پوښتنه مې دا غره د محترم ډاکټر صاحب عبد الله الدین صاحب خصوصا دا اوس د حکم ځوانان چې دی په دا وسونه کې خاص په دغه سیګریټ او په دغه نشې توکو باندې اخته دي، دا ټول موزر تمانوي چې د زړه د عملیه لپاره د زړه د درزا لپاره کدا غد به پوښتنه ډاکټر صاحب راځي واکې الدین صاحب. او بل یو غوښتنه مې ستاسو محترم عبد الله الدین صاحب دا غره تاسو مې شرط خپل اوریدونکو خدمت کړی دی، خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسې پورې وړي. کچيري تاسو لپاره تاسو کوم خبرونه کوي یا د شکر ډاکټر یو راوغړی ولې د مریضۍ دلته زیاته سوی ده، او یو جلدی ډاکټر د پوسټ کې د کدا غدوا ډاکټران تاسو راوغړی نو مت بدیر تاسو من دوی سلو دین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامات او سي تل موږ دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم د اوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو، په خو هم خبري کړي بیا به هم خبري پکې وکړو. ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي رازي دغه همدرد سي پښتنه تاسو جواب کړي. وای کوم خواړه باید ونه خوړل سي؟ البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي. او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پوښتنه درلوده، او دا پوښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچا نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي یا وروسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچا او یا هم د زړه د ناروغیو لکه بل د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته؟
کل لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکم د موضوع ته. ډیر ښه پوښتنه ده او دا یو مستو ډیر ښه موضوع راخلاصوي. هغه دغه ډاکټر صاحب ورته ویل چې پریوینټیو کارډیولوژي، پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک د دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوي وکړي. دته موږ په چيلي سپلاکي پرايمري پريفنشن وايي. پرايمري پريفنشن دا معنا چې د دې تر مخه چې یو مریض را مابند شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې ترڅو دغه مریض د رامڅ کېدو څخه موږ مخنیوي کړی. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو خپل تاثیر ودرلودلای شو. دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې، یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریونشن لپاره باید لاړ شي، فشار یې باید وکتل شي، مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو دوامه خبره. هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکري او یا خپل د شکري مریضان یې، هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. دریم تر ټولو مهم شی چې دی هغه حرکت یا سپورت هغه په هر رقم یې، مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي. ایروبیک سپورت دا معنی چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15 یا 10 کیلومتره که امکانات سره ولري چې وګرځي. دا یو خبره. دوامه خبره کوشش باید وسی چې د سچوریټیډ فټ یا هغه فټس یا هغه وړي چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول وړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو دغه د ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوي وسی. هغه وړي چې په هغه کې سچوریټډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي چې سړی دونه امکانات ولري که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د ګلی افتګوتان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریوینشن په ډول باندې استعمال کړي او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره وکړل چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکتو نامنظموالی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان په منظم شکل باندې نه وي سړی باید کله نه وارې ولاړ شي ډاکټر ته د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریل فبریلیشن خو نه دی ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حمله لپاره یو تر ټولو غټرین ریسک فاکټر دی. نو په عمومي صورت باید ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اوندا اوس چې موږ د پرایمري پریوینشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریوینشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامه پنځه سوی مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش چې دغه ریسک فاکټورونه کم کړو. که دا نه خسته یو مرض رامه پنځه سوی چې هغه بیا سیکنډری پریوینشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رامسي هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی د ترانسي او کراسي د هغه تداوی موږ وکړو خدای نه خسته سټروک نه پیښ نه سي دا دوام خبر او تر ټولو مهمه موضوع چې زما د اشاره وکم چې وختي دوستانو په ټلیفون کې هم دا پوښتنه وکړه هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علائم چې وختي تشخیص ولا چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندی ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانیه ته ځان ورسی. موږ په چیپ کې داسې یو استعلال رو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده. هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تعویق چول کیږي هغوند د مریض د مړینې کچه ډیریږي. یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمپټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شبخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شبخانې ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د هغه په تداوي کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي.
کوربدان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه پدې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره ژمنه کړې و مننه چې له کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنه و مننه د نیم سات لپاره راغی. ډاکټر صفادی ډیره ډیره مننه سلامات اوسې له ګډون مو ډیره مننه پات باسل ډاکټر صاحب راشد سره مختوړو ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکې نیولې ول هلمند نه د ویل چې زلمی درزیږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راز ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا د خانيات استفاده کوي دغه د خانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي. مخکې تاسو په ریسک فاکټورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر زبا مرتخپل اشاره درلو دي اتل سپت سوای
ډیر څه تمنه نه مخکې دنه چې اتل سپ تورشم غوړم غ مخکې ورو همدر سپ یو پوښتنه کړو چې دا په اروپאי ملکونو کې زیات دي کې دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غوړم چې هغه جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020م کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غی راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020م کال کې ثبت شوی دی د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیون په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیون خو په آسیا او اسټرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیونه دي. یعنی دې خبرې معنی دار چې موږ څلور چند زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده. دا هي عمده وجه ده چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسي لرو خدماتو ته. نو دا هم د غرور پوښتنه جواب کړه.
د اتل صاحب د پښتنې په جواب کې باید ویم چې بالکل هو کله چې د زړه ضربان د پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا که په ورځ کې وخت پیدا کیږي که په هفته کې اونۍ کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان زیاتېدلو نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډېر لوی عملی په نړۍ کې رامنځته کوي او په نړۍ کې تقریبا 640 میلیونه انسانان چې دغه بدلی باندې اخته دي نو په دې کې د زړه په ناروغي کې یو د زړه بنظمي ده یا اټریل فبریلیشن دی نو که اتل چې مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه وي خو ډېره خبره به ان شاء الله نو خو بیا به خپل معلومات کړي خو خدای نه خاصه مشه موجود نو په وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبره دوهمه خبره دا و چې دخانيات چې دي بالکل دخانيات د زړه په دغه کې د ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې په ډیر لوړه کچه باندې ځای لري که څه تاسو هم چې د سیګریټ د وجنا او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د چې ملګری سره چې هغه ور سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل مېرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې د څه خلکو سهم په دغه په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیونه انسانان نو دخانيات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او د زړه په ناروغیو کې د زړه په مړینو کې دا ډیر لوی برخه ده نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې دخانياتو خلاف لوی کمپاینونه چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانيات چې دي هغه د صحت او د پیسو ته بچونکو دي او تاسو کوشش وکړئ چې اغینه لاس واخلئ
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډیر مننه اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د خوانیات په مجموع کې په ساده الفاظ وایي مثلا د نشئی مواد لکه سیګریټس ول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شای چې استفاده یې منه ده په قوانینو کې نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالم پاتې کیږي ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو سټډیو سره وصل د استډی مشهیر اختیار ژوند شته مری پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبري وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام استډی مشهیر
ورځو اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم زه په فرانسې کې اوسېږم د زړه مرض مې ده نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څو کوم دا کوس ما ستاند اچولای دا یعنی زه څو کوم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرز یا دا مشکل د کومې دوی څو کوم او د زیاتیو دوی څو کوم چې لکه مخه ونی سم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخورې خدا خو به وخوره ما سره دوا خو به دا مشکل زیاتیږي نه
ښه تاسو فرانسینه ځان معرفي کوي تاسو کې لاین کې وو سيزه ډاکټر صاحب راشد نه هیلو کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې په دا ناروغي باندې مسار خلاص کی بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنه ولري
صحیح
زه جمعالدین احمدزا یم فرانسینه ښه جمعالدین احمدزا ډاکټر صاحب راشد تاسو څه پوښتنه لرئ له احمدزی ورور نه
او احمدزی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي څو وخت کیږي چې سټنت مچولې او څو سټنت تاسو چول شوې
ما ته خیا چولې یو دو په 2019 کې
په 2019 کې تاسو د شکر ناروغي لرئ
نه
یا د فشار ناروغي نه لرئ
څه شي فشار نه
د فشار د وینې فشار تاسو په کورنۍ کې نور څه کوم د زړه تکلیف لري تاسو والدین نورونه او ورونه د څوک ماماګانو کې
پنځیر وو د مونږه او د ترلور وارام د زړه مرز نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر څه ته مرز د زړه باید پاکستان ته بوزي او وی وسنه لره د بل اخره جلکی و مراسوله او د مونږ پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران ته پوښیو متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی د مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
ته وکړو پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو روسي پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخ چې ویل شو چلم ولم یا بل شي د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې ټوکټه کې څو سیګریټ او تکي سبا مې غوټه ته درنه ورکیږي نو ورغم
زه دا خوله خبره
نو دوم دین احمدی سره د سیدا چی تاسو ته د الله صحت درکې تاسو څنګه چول شوې دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي او دا چې ستنت یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم ده هغه تاسو په وجود کې پروت ده تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره بندېدو ته تمایل زیات وسکه بن شوی او مخکې تنګ شوی او نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وای چې د دې خبرې معنی دا نه ده چې تاسو ستنت واچو نو تبه غم کینی بلکې تبه اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې ده تبه کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کمی کې استعمال د غړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غړو باندې خبره وکړه نو باغې کې کوشش وکړي چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کوي هغه په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې ده هغه کاربوهایډریټس یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې هغه ډوډۍ کې ده په وریجه کې ده په مکرونی کې ده او دې ته ورته شیانو کې نو د هغه آش کې ده نو د هغه نه کوشش وکړي ځان ډیر وساتې او هغه کم کړي دغه استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړي واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید عربي شي کم چې وکړي د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهي او که زیاتې خلاصه خبره ده کته چې وخه خدای کته ځنی چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې حد اقل 30 دقیقې تاسو باید قدم ووهئ نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دې نه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدو نه بچ کیږئ ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسئ یو بل اوریدونکو تم نوبات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمدانی په الهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرانو سیدون کایم خو سپین حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکړئ الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه پوهیده دا سې زه یا د زړه په مشکل اختایم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او داغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي سې نقصه د یو چای هغه درمل کده زړه د فاره یا د فشار د فاره یا د نورو امراض د فاره دی بیا راخلی و نورو مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای ز د زړه نارامه بینسکه او یو بل پښتنه سې ز خپل ورسره مخامخ یم ز خپل معاصل یم دلته ز بعض وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر داس فشار پر د اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه د فاره کې یو لار راته وشول
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې واڅ ورته وای
بلې الهام صاحب خو چې د لومړی پښتنه او لازمه ځین کې پاتې نشول بخنه غواړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نویو په منځ کې کله د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوس استعمالو دا خو معاصرم دی هغه تمن بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي او که د زړه ضربان د نویو نه برزي نو هغه تمن ټکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بازی خلک چې هغه شپېته 50 تسهیل دغه شپېته او یا 15 شپېته تسهیل دي بازی چې نوې پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جیم ته ځي یا پهلوانی کوي یا بل منډه وي خو مقصد ورزشکاران دغه ورزشکاران چې په دوی کې کېږي چې په نورمال ډول سره د زړه ضربان چې هغه د 50 د شپېته 50 په منځ کې وي یعنی په هغه کې موږ دا اتلتیک هارت وته وایو یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره ویني په مخینو په لګ ضربان سره په یو داسې کې موږ وروینه لږه کې څومره شي یو بل زړه په لوی ضربان سره په مخې نو دا نورمال حالت دی د نورمال حالت نه د زړه ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري او که زیاتی کی تعقیم خپل اسباب دی چې کله زیات شي مزربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي د زړه درزا یو عام وجه چې د هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار
دا خپل زړه ضربان دی. د دې سره څنګه د مشروبات مخکې کم رول پښتنه مخکې د مشروبات په اړه معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازی مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي شین چې کافی دا چې د زړه ضربان بروړي نو دا شیان هم د سره د زړه ضربان ته تدلې شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه خود زړه نظم چې دی هغه به نسبې یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسي دوی غیر منظم دی دریم نو په دې شکل باندې د زړه به نسبې هغه کې دی چې د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو به نسبې باندې شوې دا غي خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړه د شریانونو بندش او تنګواله دي. د دې سره څنګه دی دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه ګوجوي نو د دې په خاطر باندې د مطالعې لپاره خبره دار چې انسان اول د شي وختونو انتخاب کې چې په هغه کې مطالعه کول شي که وختي انسان ود شي وختي د شپې او بیا په وخت راوي شي نو تهجد هم کول شي او دغه سره څنګه بیا مطالعه نو هغه د شي وخت چې هغه کې چې په چوپتیا او انسان ډیر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي او ستړي شي دا په خپل په ذهن باندې بد تاثیر کوي او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخزم نشته. نو خدای راشي دغه شان عادتونه نه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب برته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې هم د زړه ناروغي عام دي د تشخیص مرکزونو باندې به هم لک خبري وکړو درملنه باندې به هم لک درته هم شو نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنۍ شوارې دادې چې عامه په هواي زیات کی او د زړه د حمله کچا راکم کی. ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغۍ د تشخیص امکانات څومره دي او که بیا وروسته لږ په دې هم تم شو چې درملنې څومره امکان لري آیا د زړه ټولې ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیر زیاته مننه مهمه او خوب وختونه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیر ښه پرسمینه غونډه لرله او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نمیږي دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم روسي پرمختګونه دي په نړۍ کې په هغه اړه معنی معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو نو هغه خپل د هغه په اړه معلومات باید ولرو او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو د بلکې که زه وایم چې یو درس عملی د بی ال اس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیای مجدد بنسټیز احیای مجدد لپاره نو هغه وړاندې شو ډېر ښه او دریم چې د زړه د ناروغۍ په اړه معلومات نو په دې کې هم دا خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري هغه د پریزنټیشن پر همدا و چې یو قسم مایوسی موږ پیدا کېدل چې بنړی کم ځای کې او موږ په کم ځای کې یو خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستي اتو یا وو کالو کې کم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو وو کال مخکې یا ته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو حتی یعنی یو لس کال مخکې صحیح نه و یو دوه مراکز کې وکیدله په دولتي شوخانو کې ویښنه کېدله ایکو یعنی د زړه عادي معاینه ده الټرا ساوند غونډه ده او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله انجیوګرافي خو به دا غنه پرمختللې شکل دي چې د زړه رګونه موږ ته خې په هغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي نو دا د دې شیانو امکانات نو او د دې ناروغي لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه ونن الحمدلله انجیوګرافي مشته ایکو هم شته د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږ سی ټي سکین باندې انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتي د زړه هغه هم الحمدلله کیږي. یعنی که څو وایم چې د زړه د تشخیص پر اړتیا باندې د اتیا فیصد پورې یا د هغه نمبره الحمدلله هغه تشخیص وسایل د موږ سره شته دي ډیر کم څه د سپاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولای او بیا مجبوري کوو څوک پلچا ته ولېږو. د دې سره څنګه د تداوی کم ته دغه چي دي تداوی زمونږ د زړه د ناروغۍ تداوی په درې مختلفو شکلونو سره ترسیږي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو
چې هغه عموما دوا استعمالي دوا ورکی په دوا فشار کنټرولېږي په دوا د زړه درد کمیږي په دوا د زړه ضربان کمیږي دوا کلینیکل کارډیولوژي یا میډیکیشن کیږي دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوی د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرینګ چول کیږي خلک وته سپرینګ وي دا سټنت دی نو سټنت یا سپرینګ چول کیږي او دا غشان نور ډیر پروسیجرونه دي مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلې سره د رګ بلاري دا چې کوم وایل کې په هغه باندې بندي یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کیږي هغه باندې خلاصي نو دا دوه ما دغه او درې ما چې دا هغه د زړه جراحي ده نو دا د زړه کلینیکل کارډیولوژي جوه دا ډیر ضعیف او په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې نن الحمدلله هغه هم کوي دا او دا غینه مخکې تیر شوی زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیولوژي دا پاره کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي هیڅ ضرورت نشته چې توګ ایران ته پاکستان ته منځنۍ اسیا ته هند ته ترکیه ته لاړ شي دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یې لري نه لري دا یو ستوند ده درېمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي چې هغه د زړه خلاص عملیاتونه په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا سنه اتنه شفخانی دي چې هغه د شان تر ترسي چې یو د غوډ الحیات ته موږ خپل ال تکار کوم موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول د غچي دي امراسي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو خلاص عملیاتونه کوو د زړه سوري موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو کوو هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چورتل کیږي نه د زړه شریانونو لپاره عملیات سره رسیدي او کاغه د زړه د رګونو عمومي غديدا ستونزې دي نو دا ټول الحمدلله موږ سره رسو او زمونږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث دی ول خو دغه دی اوریدون کې پښتنه را واخلو غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی د پښتنه کړي وای کدی او چا زړه او یا فساد لکار لویدلې وی او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی زه فکر کوم د پښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یا واستونځ یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي مثلا زړه کې یا واستونځ وي یا مثلا راګ بند وي هغه بندوالې دي هتا زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي حد تر رسیدلې وي د زړه د حمله لامل شوی وي آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلی سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه څنګه ایجکشن فریکشن وي ایجکشن فریکشن ان د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امله تکسل امله نو بده کې زړه څومره وینه پمپ کوي نو څومره پمپ کولی شي دا ته موږ ایجکشن فریکشن وایو دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم نو دا سل سی سی وینه چې راځي نورمال زړه چې وی نورمال طبيعي نارمل د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت پندل هغه پدې کې او یا پنځه او یا فیصد وینه چې دا هغه پمپ کوي پنځه ویشت یا ډیر فیصد د ځان سره ساتي اگر هر ځل چې د وینې راځي نو په هغه کې او یا پنځه او یا سی سی کسل سی سی راشي هغه پمپ کوي پنځه ویش یا ډیر سی سی ځان سره ساتي نو موږ وایو چې د دزله او یا نو تر پنځه او یا فیصد پورې دی د ایجکشن فریکشن دا چې راکوزیږي نو دا که تاسو پنځه سو پورې راکوشي نو موږ وایو چې دا زه لګي دا کم شوي لګ کم شوي مایل حالت کې او کله پنځوس نتر ډیر شو پورې راشي موږ دا منځنی حالت کې دغه کم شوي دی د زړه قوت او کله ډیر شو فیصد د نارو کوزيږي تر شلو او پنځلس فیصد پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزورې شوي دی نو اوس خو د غره ته دایو سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو نو موږ د ډیر شو فیصدونه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو عملیات هم کوو سترنګ هم چورڅ کوو سره د چیرې سکي زیات وی او الحمدلله دروسه پورې نتایج خراغلی کوم چې د ډیر څه کم دي نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راځي کو او غوړي د دوا ورکو موږ سره داسې مشوي دي چې مریض د 15% نزله په حالت کې راغلی دی او هغه د حادثه مرحله نه وتلی دی بیا مریض 15 شو ډیر څه د غزل برته چک شوی دی مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولای شي خلک د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولای کلیکیږي او مریض ته د تکلیف پیدا کیږي
بله کور ودان ډاکټر سیب سلامات اوسې. دلته یو بل باسم ډاکټر سیب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته پوغو کې اشاره ورته شو چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغۍ کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپېتو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغۍ هم انسان ته پیدا کیږي. یو پوښتنه دا مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدون کې دي، عام ځوانان څومره زیانمنون کې دي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه؟
بالکل، ایجن چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغۍ یو فاکتور دی، د ریسک، او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا چې دا په 100% کې راځي. عمر ځوانان چې دي هغه په دغه 80% کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیان کوي، کله چې تشخیص یا روسته تداوی کوي یا امکانات وسره نشته لاسرسی نه لري خدمات ته، د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروسته کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپل د وږي شو کالو کس هم د زړه شریانی ناروغیو لپاره عملیات کړی دی او د وږي شکل یې دومره عمر نه دی، لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی. د نه هغې شکل عملیات کړی دی او د دوه څلوېښتو کالو عملیات کړی دی، نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فکتورونه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي پرې نه، که نه پوه شي او ځان ته وساتي نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورښکته دغه ماشومانو پیښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. اکثره نوي زېږېدلي ماشومان د زړه کمزوري لري، که لنډه دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغۍ لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږیدلي ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دي، نو هغه د زړه ولادي ناروغي وي، اکثره د زړه ولادي ناروغي، یعنی د مورزادي د مور نه چې زیږیږي نو په هغه کې دغه موجود دي. اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د تشکل کې جوړیږي، په هغه وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغي کومور اخلي، سایټومګال وایرس په نوم یو وایرس دی یا هرپس یو وایرس دی، وایرسي ناروغي کومور اخلي، نو دا د دې سبب کېږي چې خصوصا په حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقص رامنځته شي او هغه د دې سره وځي کېږي. یا مثلا په دې وخت کې د ایکس ری شواګانې مور زیاتې واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې د پورا شکل باندې خواړه وانه د حاملګې په دوران کې، او یادار چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده یو په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدل خبر را مطرح شي، نو په هغه کې دغه مرشد د راخره کېدل چې دغه مختلف اسباب کېدل شي.
کور ودان رورو باس پای تر سو ډاکټر صاحب، پای کې غواړم یو ځل بیا تاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي ترڅو مو د غزړې چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنه مزمنانو ته سدي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې دا محل زموږ استاد سوغا غوري.
دا خو ډېر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکي ځان سره واخلي. هغه دا ده چې د زړه د ناروغۍ یو ښه خبر ده چې د زړه د ناروغۍ په پینځو کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسو د خپل کوششونو په ذریعہ باندې د الله په مرسته دا غي مخنیولی شو. په هغه کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړی خبره چې ده هغه په فزیکی لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه په خوراک کې پر خورینه باید بنګه ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدري شیان د نشایستې په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو، او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو، د زړه یو ګراف وخت وخت باندې د ډاکټرانو د هغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غنه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو او د دې استعمال نه، د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو دا غي تداوی وکړو، په لور فشار ولرو دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغۍ مخنیوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم په دې اله چې دغه سپارښتنې مو چې وکړې او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي.
ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی هادی صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله.